سالور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې به له پاکستانی چارواکو سره د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د کتنو او خبرو له جزئیاتو خبر شي. نړیوالو مسایلو ته کتنه او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
سلام د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې پروسې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. قریشی نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. هغه اطلاعاتو ته د لاسرسي د ورځې په مناسبت دا خبره کړې او په نګورنو قرباخ کې جګړه لا سخته شوې ده. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې پروسې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او تمه ده سبا له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. عبدالله هیله ښودلی چې دا سفر د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې غښتلې کړي او په مټ یې د سولې په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیستل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکچی ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسلو له طالبانو سره خبرې وکړي. د مرکچی ټیم او تماس ډلې غړي نادر نادری په یو کانفرنس کې وویل
موږ کوشش هم دی کېده چې بحثونه دغه دوه مسلو باندې خلاص شي. نن هم انشاءالله مجلسونه به ولرو. تعهد مو همدا ده چې هغه مشترکه ګډه لاره ورته پیدا کړو چې ولاړ سو هغه اصلي بحث ده. اصلي بحث د افغانانو دپاره د اوربند مسله ده چې تاوتریخوالی کمی سي، جنګ ودرېږي او افغان وژنه پکې بند سي.
د دولت پلاوی کڅام رسمان نه وای چې لانجمنی مسلې کومې دي، خو طالبان وایي له افغانستان ورغلې پلاوی د اساس په توګه د حنفی فقه لټاکلو او د خبرو لپاره له امریکا سره د طالبانو د تړون د اساس ګرځولو مخالفه دي. د افغانستان د ولسمشر ویان دوایی حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. صدیق صدیقی دغه مسایل نن په ټویټ کې لیکلی دی. هغه هم د اطلاعاتو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه زیاته کړې متحجره او تیاره فکره ډله هڅه کوي چې افغانستان یو وار بیا تیاره دا ورته یوسي، خو د ده په خبره نننۍ ازادي یوازې په جمهوریت کې ترلاسه کېدونکې ده او بس. صدیقی دا ټویټونه اطلاعاتو د لاسرسي په نړیوالې ورځې کې کړي. د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ یاده شوې. هدف یې دا ښودل شوی چې حکومتونه او مسؤلین د اطلاعاتو شریکولو ته وهڅول شي. د وروزګان امنیه قمندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسلوال وژل شوي. شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانې سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډلې زبرید کړی و چې د دې خبره افغان پوځیانو سخت ځواب ورکړی. سهار زیاتوي 21 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورانه کړي چې د نګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د تازه جګړې پر مهال په مستقیمه توګه حضور لري. رویټرز اژانس دا خبره نن د ارمنستان د دفاع وزارت په حواله راپور کړی ده. خو د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف یو دستیار حکمت حاجیف د ارمنستان دغه ادارت کړي او بی اساسه بلل ده. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنې سیمې نګورنو قرباخ پر سر نن د دویم ورځې په مخه درنه جګړه ساتلې چې ساعت په ساعت د تلفاتو د زیاتېدو راپور نه ورکول کیږي. په نګورنو قرباخ کې یو جلا غختون کې ارمنستاني ډلې ویلي له آذربایجان نیز وکونه سره د دوی د پوجانو په نخته کې دوه درش کسان وژل شوي چې دوه ملکان دي. دوی دا هم ویلي چې د آذربایجاني سرتیرو په بریدونو کې تر سلو زیات کسان ټپیان دي. آذربایجان بیا ویلي چې شپږ ملکان چې پکې دی وی کورنۍ پنځه غړي شامل دي د ارمنستان په بریدونو کې وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. ارمنستان او آذربایجان نن د دوی مورځ په مخه دا جګړه داسې وخت روانه کړي چې د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسي او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. ترکیه بیا د آذربایجان تر څنګ ده او اعلان کړی چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. روسیې عمده مخالف الکسی ناوالنی تایید کړی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې لیدو ته ورغلی و. ناوالنی وروسته یو ورځ وروسته له هغه د انګلا مرکل د لیدنې خبر په خپل ټویټر ورکړ چې د جرمني دیر شپیګل مجلې راپور ورکړ انګلا مرکل له ناوالنی سره چې پروختون کې وو یو پټه لیدنه کړې. ناوالنی په خپل ټویټر زیاته کړې د دې او د جرمني د صدر اعظم لیدنې ته باید مخفیانه ونه ویل شي ځکه د دې خبره دا یو خصوصي لیدنه وه او انګلا مرکل له کورنۍ سره هم وغږېده. الکسی ناوالنی دوه درش ورځې د لین پی ورختون کې وو. اروپایی متخصصونو ویلی ناوالنی د نوویچوک په نوم د یوې زهري ماده په واسطه بې سده شوی وو. ناوالنی وروسته له هغه د اګست په 28مه له روسیې برلین ته انتقال شو چې د روسیې په سایبریا کې تر بې سده کېدو وروسته کوما ته ولاړ. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سرسخت منتقد دی تیره اونۍ له روختون وتلی خو لا هم په جرمني کې دی. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړې. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر شو. د نیویورک ټایمز راپور په دې اړه خبر شوی دی او ویل شوی چې 2014 کال کې هم ترامپ هم دې اندازه مالیه ورکړې. د امریکا ولسمشر بیا د نیویورک ټایمز راپور جعلی بللی دی. هغه ویلي د مالیه د ورکړې په اړه باندې د امریکا د مالیه اداره ارزونه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وباورې چې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د هغه ملاتړ ترلاسه کړی دی. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي؟
سوله کې د افغانانو سره کومک کول په خصوص په طالبانو باندې دا فشار راوستل چې قربان ته غاړه کړي او کې نه یې نو باید اکلا یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازای وای ناتو چمتو ده چې د افغانستان په ملي دفاعي ځواکونو کې د طالبانو په ادغام کې مرسته وکړي. په روزګان ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو د ورستۍ جګړې او د ګیزاب په ګډون د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د امنیت ورستۍ حال درکو.
زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایت طریقه یو شت نفر طالبان وژل شوی دي او ولس نفر ټپیان دي.
په نړیوالو مسایلو کې د یونان حکومت غواړي سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرام په دوهمه نیمه کې خپریږي. زموږ راګله ازادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي او هڅه کوي چې د دې بهیر لپاره د پاکستان ملاتړ جلب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د کابل سټوډیو د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، اسلام آباد ته د عبدالله عبدالله د سفر جزئیات لطفا راته وایي.
مننه تکل سیب. عبدالله عبدالله اسلام آباد ته رسیدو سره سم د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې ښاغلی قریشی ویلي پاکستان ته عبدالله عبدالله سفر به د دوړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم در رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي، دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. عبدالله عبدالله د پاکستان حکومت په رسمي بلنه نن اسلام آباد ته ورسېدو، ټاکل شوی چې هلته درې ورځې پاتې شي د نن په شمول باندې، او دغه هیواد پارلمان رئیس د غشان سبا له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د ملي مصالحې د ملي شورا عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی عبدالله بالته له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ټینګښت، د سولې له مذاکراتو د پاکستان ملاتړ، په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو له منځه وړل او دغه شان له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کوو په اړه باندې خبرې وکړي. بلې تکل سیب
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمان له کابله د عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی د یو درې ورځني سفر په مخه، او نن یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل، او په پام کې ده چې سبا به له صدر اعظم عمران خان او همدارس د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې به د پاکستان له یو شمیر دینی عالمانو سره هم ګوري. پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه مې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره خبرې وکړې. ښاغلي اعظمي په پایل کې د سوال ته ځواب وایي چې آیا عبدالله به هغه څه ترلاسه کړي چې د ترلاسه کولو لپاره یې اسلام آباد ته تللی دی.
دا پر دې پر لری چې پاکستان څومره صادقانه همکاري کوي، په دې شک نشته چې پاکستان دې توانای لري چې چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې هغه د افغانستان په سولې کې یو صادقانه همکاري ده. د دې تعداد پاکستان لري، د دې توانای لري، مګر دا پر دې پر لری چې پاکستان کې سیاسي او نظامی چارواکي د ډاکټر عبدالله سره څه ډول وادي کوي او د وادونو مهمه پر هغه باندې تر کومه حده پورې عمل کوي.
تاسو اټکل څه دی چې هغه څنګه چې تاسو وایئ چې په دې پورې اړه لري چې پاکستانی چارواکي په دې برخه کې څه همکاري وکړي، فکر کوئ چې هغه همکاري چې لازمه ده وبې کی؟
څنګه په دې شک نشته چې پاکستان به وغونډه همکاري چې دولت افغانستان یا ډاکټر صاحب عبدالله لري وغونډه به ونه کی، او پاکستان خپل یو فکر لري چې دا هغه فکر څخه د وصولو په حالت کې زفت کوم خپل داخل کې پاکستان سره مشکلات پیدا کیږي. نو دا یو مغلقه مسله ده چې آیا پاکستان به کومک وکړي، چون چې دا تاریخ ته وګورو د 2015 کال په لار کې رئیس جمهور غني پاکستان سره ډیر اسناډ کې وساتل، هغه نګرانی چې پاکستان له دا هغه ورته تر حد پر ډیر حد لري کړلې، مګر بیا هم په اخر ورځ کې پاکستانیانو کومک ونه کړي. د پاکستان د جوړیدو نورسته د دې په افغانستان کې پالیسی د یو نیابتي جګړې یا د نیابتي ګروپونو حمایت دی، او دا په دې کې پاکستان ډېر ماهر دی،
او فکر کوي چې همدغه پالیسی به په همدغه کیفیت چې د پاکستان له جوړیدو وروسته تر اوسه دوام کړی دوام وکړي.
یو څوک چې دومره په یو پالیسی کې مهارت پیدا کړي، دا یو ډېر غټ څه ته ضرورت لري چې هغه پالیسی ور بدله شي. تر اوسه پورې هغه غټ عمل چې ضرورت دی په دې سیمه کې نه وینم چې پېښ شوی دی.
هغه غټ امتیاز چې تاسو یې یادونه کوي، هغه مثلا دا دی چې امریکا پاکستان ته یو ځل بیا خپل مرستې د پخوا په څیر په لوی پیمانه پیل کړي، او کدا دی چې افغانستان د ستراتیژیک عمق ژمنه وکړي پاکستان سره. یعنی څه شی دی هغه غټه مړۍ چې پاکستان یې په لټه کې ده؟
دا چې پاکستان د افغانستان سره غواړي، په دې کې ډېر زیات موضوعات دي. د ډیورنډ مسله تر ټولو مهمه ده، د اوبو مسله په هغه دومره درجه کې مهمه ده، او بل یو داسې نظام راوستل دي چې هغه واقعا د پاکستان پر طبیعت باندې وي، او پاکستان چې څه د هغه څه غواړي هغه ومني، او په دې سیمه کې باید پاکستان داسې د افغانستان په رابطه کې داسې رول ولري لکه یو چوکیدار چې بدون د دې څخه هغه هیڅ هم په افغانستان کې ممکن نه وي.
او ډاکټر عبدالله نه څه تمه او توقع ده چې هلته باید څه وکړي او څه وغواړي؟ په تیره سبا ورځ چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنه پلان شوې ده،
د افغان چارواکو سفرونه ته پاکستان ته په خوا کې یعنی موږ ډیر واضح پیغام د ځان سره لرو، موږ ډیر واضح ته ځنی غواړو. او د ډاکټر صاحب عبدالله کوم شي د برنامه او ټول مسولیت د سولې شورا د نو ډیر فوکس به باید پر سولې باندې وي، مګر د فکر کوم شاید پاکستان پاکستانی چارواکي بیا هم داسې یو څه غولونکي وادي ورته وکړي چې هغه بیا په عمل کې نه دغه سوي. نو زه او تاسو چې ډاکټر صاحب عبدالله سره وړي هغه ډیر واضح دي چې په سولې کې د افغانانو سره کومک کول به خصوص پر طالبانو باندې دا فشار راوستل چې دی یو اوربند غاړه کړی او کینی دی، نو باید اکلن یو څه نظامی فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي، کم چې د په دواړو برخو کې بیا هم فکر کوم چې پاکستان به دا کار ونه کړي، چې پاکستان خپل ګټي د جنگ په دوام کې په افغانستان کې ویني. متاسفانه
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وای ناتو چمتو ده چې د سولې د خبرو د بریا په صورت کې د افغانستان په ملي پوځي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په چاره کې مرسته وکړي. ستيفانو پونتیکورو ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې افغانستان نور نو په شا نه ځي. د ښاغلي پونتیکورو د څرګندونو نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي ویلي طالبان باید پوسی چې تیر کلونو ته دتلو لار نهسته. ستيفانو پونتیکورو د خبرې امریکا غاک آشنا رادیو سره په یو مرکه کې کړي. خغلی پونتیکورو ویلي لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او د منلو نه ده. نوموړي زیاته کړي د سولې بهیر به له ستونزو ډک وي، خو که چیرې باور نه وي څو ځله به ستونزمن وي. د تاوتریخوالي کمیدل د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړولو په معنا دي، خو طالبان به وایي چې دوی له امریکا سره خپلو تعهداتو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د ناټو د ملکي استازي د خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي کمښت د جګړې دواړو خواوو پورې اړه لري او په خبره دواړه لوري باید په دې برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي په امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په اړه هم ویلي کچېری په دې برخه کې د افغان حکومت چارواکي د همکارۍ غوښتنه وکړي دوی به ورسره مرسته وکړي. نو موړی د خبرو وروسته له هغه کوي چې تیر اونۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر سولې وروسته په ټولنه کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام خبره وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنیو چارو کمیسیون غړی فدا محمد الفت سالی وایي نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې د جګړې پر ښکېل خو فشار راوړي.
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه کولی شي دغه مسایل مدیریت کړي او افغان حکومت په ځانګړې توګه د سولې مذاکراتي ټیم ته چې د خلکو حکومت په استازیتوب له طالبانو سره په خبرو بوخت دي د سولې خبرو اترو جلسې په ډېرې حوصلې او زغم مخته یوسي تر څو موږ سولې ته ورسیږو. د نوې او ښه افغانستان جوړولو یوازینۍ لاره سوله ده.
خغلی سالی ټینګار وکړ تر کومه چې د طالبانو لولوري تاوتریخوالی کم نسی او د سولې د رامنځته کولو لپاره د جنگ دواړه خواوې هڅې ونه کړي دوامداره سولې ته رسیدل ناشونی دي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
او بیا هم په همدې امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ چارواکي وایي چې 21 طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د روزګان امنیه قومندان نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو او مخامخ جګړو پر مهال وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه په شاتم بولې دي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادو بریدونو پر مهال 21 وسلوال طالبان وژل شوي او ولس نور ټپيان دي.
بیا تهاجمي حمله کړې او چې خوشبختانه زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایت طریقه 21 نفر طالبان وژل شوی دي او 11 نفر ټپيان دي. نور بیرته په شاته شوی دي.
بل خو بیا د یادی ولسوالی امنیه کمانډان جان محمد کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې یادی ولسوالی لا هم وسلوالو طالبانو کلا کما سره کړي او افغان ځواکونه کوم پرمختګ نه دی کړي. نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو لا هم د دوی دوی امنیتی پوسټی چې لسګون افغان سرتیری په کښ کې میشتي ما سره کړي دي. کریمی وای وسلوال طالبان په تازانی ولسی وسیمو کې د مرچلو په جوړولو بوخت دي او که مرکزی اداره ورسره ژر تر ژر همکاري ونه کړي نو وروسته به د یادو سیمو پاکول له وسلوالو طالبان څخه ګرانه خبروي. کریمی دغه راز زیاتوي چې دغلته د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. نوموړي له مرکزی او ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې یادی ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي سرتیر ورواستوي او هوایي ملاتړ دي ورسره زیات کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړې وې. د دهراوت تر څنګ د ګیزاب ولسوالۍ د ماسرې هم نن لسمه ورځ ده. د ارزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار دغه راز زیاتوي چې یادی ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر بالته د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
په پکتیا کې یو شمیر خلک وایي د موټر سایکلونو پر ګرځېدو بندیز د امنیت له ټینګښت سره ډېره مرسته نه ده کړې خو د هغو خلکو ستونزې زیاتې کړې دي چې په ورځني ژوند کې له دې وسیلې کار اخلي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ چارواکي په ځواب کې وایي چې د وژنو او نورو امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټر سایکلونو پر تګ راتګ بندیز لګولی او چې حالات سم شي بیرته به د ګرځېدو اجازه ورکړي. په دې اړه احسان آریان نور تفصیل لري.
دوا کله مخکې د پکتیا ځای چارواکو د جنی جرمونو په ځنګړې ډول د ترور د پیښو د کمولو لپاره د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز ولګاوه. چارواکي وایي په دې کار سره په جرمونو کې کمی راغلی خو هغه کسان چې د تګ راتګ لپاره یې له موټر سایکلو کار اخیست وایي د دوی ستونزې زیاته کړي. اېد محمد د پکتیا پوهنتون محصل دی. دی وایي په موټر سایکل یې نه یوازې پوهنتون ته تګ راتګ کوه بلکې په ډېر کم لګښت یې د کور ټولې اړتیاوې پرې پوره کولې.
حتی د کور د مریضانو په خاطر هم موږ له موټر سایکل څخه کار اخیستل چې اوس دا ستونزې راته ډېرې غټې سوې دي. مخکې به په موټر سایکل یو ځای ته تلو بس په کمه بیه راته تمامېدو، یو لیتر تیل به مور واچول هر ځای ته پرې رسېدای شوی، خو اوس د موټرو کرایې ته اړ کړي چې موږ دومره توان نه لرو چې موټر ونیسو.
د ادمامات په څیر په پکتیا کې د هغو کسانو شمېر کم نه دی چې مخکې تر دې د تګ راتګ لپاره له موټر سایکلونو کار اخیست خو اوس له دې وسیلې کار نشي اخیستلی. په موټر سایکلونو بندیز هغه سوداګرو ته هم دروند مالی زیان اړولی چې په دې برخه کې کاروبار کوو. عبدالقیوم په پکتیا کې د موټر سایکلونو او د دې وسایطو د پرزجاتو د خرڅلاو کاروبار لري. نوموړی خپل کاروبار ته په اشاره وایي
تقریبا 45000 ډالر سرمایه بند ده. د دوه کال کې په پکتیا کې موټر سایکل بندي دلته تقریبا شپېته دوکان دي موټر سایکلو هر ټول هم چې نن دا رقم ډک دي ټول سرمایه بس دغه سی ولاړ دي د چا نه پورتل لای چا قرض دا موټر ډیر غړ زیان اوخته ده.
د پکتیا امنیه قومندانې چارواکي وایي د غلطې په موټر سایکلونو د ترور د پیښو د کمولو په خاطر د نظامی شورا د پریکړې په اساس بندیز لګولای. د امنیت عامر لطف الله کامران بای
د دغه خلاصون به هم برته د نظامی شورا پریکړې په اساس باندې کیږي. که چیرته وی لازم وګڼل د ولستونزو ته په کتو سره، مشکلاتو حالاتو ته په کتو سره، وضعیت ته په کتو سره کوم مشکل نه لرو په مغه ورځ باندې بخلاص.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې په موټر سایکلونو بندیز دوه کاله پوره شول خو د کار د امنیو او د ترور پیښې کم نه کړي بلکې هم نه امنی زیاته شوه او هم د او خلکو سنځ چې د تګ راتګ لپاره ایله موټر سایکلونو کار اخیست زیات شوې دي. د پکتیا د ولی لویاند عبدالرحمن منګل څخه مې وپوښتل چې آیا په موټر سایکلونو بندیز د امنیت له خکېدو سره مرسته کړې؟
د تګ موټر سایکلو په بندیدو سره یې مثبت تاثیرات درلودل. تر ډیره د جنایي پیښو، د غلاو، د قتل او د بریدونو مخه نیول شوې او ګرافي مرکته شوې ده.
دا چې په پکتیا کې څومره خلک له موټر سایکلونو کار اخلي نه ده معلومه. خو د ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې شاوخوا 4000 موټر سایکلونه شته چې خلک پرې تګ راتګ کوي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالولی شه د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د هزارس خبرې کوم. زموږ دا هیله ده چې حکومت زموږ په ناوه کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم، خو دا ده چې هېڅ دغه نهنسي د لاس هیله تختکو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ د کرکټ برخه کې مرسته وشي. وسلام.
ملتان ولایت وامد صالح محمد مدنی آزادی ریڈیو سر بتناس کی ہم ملستان کی دغا د ٹیلیفونی شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمن د ملستان ته وامد صالح کی یعنی پټول ور صالح په سطح باندې سری سیوا شبکه د باندې سن لرو، او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دی او ډیر کلی والے صاحب تا کار نه ور کوي، او شکم ځای کار ور کوي. هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دی. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې سینما مطرح کیږي. همدارنګ د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګبای ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي، بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی څه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مړه شو، نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید اوربند وسي، بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
که د سولې په باب تاسې هم کوم نظر لري، یا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ویندویانو ترمنځ د روانو خبرو پر څرنګوالي کومه خبره لري، کولای شئ چې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغان بی سیم په 1918 شمېره خپل نظر ولیکئ. موږ ته رسیږي، موږ به د ازادۍ راډیو د خبرونو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د یونان حکومت په پام کې لري چې سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. یونان په پام کې لري چې 2300 نور کسان چې د کډوالو په نامه پیژندل شوي هم خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس په موریا کمپ کې تیره میاشت اور ولګید او زرګونه پناه غوښتونکي پکې بې سرپناه شول. په دې اړه د جرمني خبری آژانس ڈی پی اے یو راپور خپور کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د یونان دولتي رادیو ټلویزیون ویلي د دغه هیواد حکومت نن دوشنبه تر وسه وضعیت کډوال له لیسبوس ټاپو او په اور له یوه سوځېدلي کمپ څخه خپل عمده قلمرو ته لېږدوي. دغه کډوال چې په یونان کې پناه اخیستې په پام کې ده ماښام مهال په یوه لویه کښتۍ کې ولېږدول سي. راپور وایي په عین حال کې یونان په پام کې لري 2300 نور کسان هم چې کډوال معرفي سوي د روانې پنجشنبه یا هم بله دوشنبه خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس ټاپو په موریا کمپ کې تیره میاشت تر اورلګېدو وروسته د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراکیس د لیسبوس ټاپو مرکز ته څیرمه د کاراتیپی په نوم کمپ د تشولو پلان اعلان کړ. د موریا کمپ تر اورلګېدو وروسته په دغه لنډمهاله کمپ کې تر 1000 ډیر کسان دیره وو. کاراتیپی لنډمهاله کمپ د لیسبوس د مرکز په 2.5 کیلومتری کې پروت دی. موریا کمپ چې د اروپا په سطحه د کډوالو تر ټولو لوی کمپ ګڼل کیږي په لیسبوس ټاپو کې له موریا کلي سره څیرمه پروت دی. دغه کمپ تیره میاشت وروسته له هغې ویجاړ سو چې لومړی پکې اور ولګېد. د اور لګېدو د پیښې په تړاو شپږ افغان کډوال هم د تحقیقاتو لپاره نیول سوي وو. په دغه کمپ کې تر 2000 ډیرو بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو ژوند کاوه چې ډیری یې د افغانستان، افریقایي هیوادونو او سوریې وګړي ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو تیره میاشت د یونان له حکومت غوښتنه وکړه چې د موریا کمپ د بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو غم وخوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختم سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار له او د مخام تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د مخام له د سهار تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه لرو. خدا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې پروسې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. قریشی نن د افغانستان د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان، ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د خلکو د اساسي حقونو په توګه خوندی وساتی. صدیقی دا مسائل د اطلاعاتو د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت ټویټ کړی دی. د اورزګان امنیه قومندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسلوال وژل شوي او 18 تنه نورې ټپیان دي. طالبانو د افغان ځواکونو دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د احتساب یا نائب ادارې نن د پاکستان د مخالفو ګوندونو او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په ناقانونه توګه د پیسو د لیږد په دوسیه کې ونیو. نوموړی وروسته له هغه ونیول شو چې محکمې د هغه د ضمانت درخواست رد کړ. ګڼو ګوندونو او مخالفانو د شهباز شریف په نیول کېدو انتقاد کړی دی. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورنه کړي چې د نګورنو قرباخ په لانجمنه سیمه کې د تازه جګړې پر مهال په مستقیمه توګه حضور لري. لسګونه کسان له پرون راهیسې په دواړو خواوو کې وژل شوي دي. او د روسیې عمده سیاسي مخالف الکسی ناوالنی تایید کړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې روغتون ته لیدو ته ورغلی وه. الکسی ناوالنی په روسیه کې بېسده شوی و او کوما ته تللی و او د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي دي باید د سولې د خبرو هر راز پرمختګ له افغان ملت سره شریک شي. اغا ولی عابد له هلمند نه لیکي د ډاکټر عبدالله او عمران خان خبرې څه ګټه لري چې اوربند ونه شي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی راغلی لیکي له ټولو افغانانو هیله کوم چې له پارونکو خبرو خپله ژبه وساتي تر څو د سولې خبرو ته تاوان ونه رسیږي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ نه لیکي موږ اوربند غواړو. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند نه آزاد شول نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي او اوس ټول نړیوال افغانانو ته متوجه دي. او ګل محمد عزیزی له هلمند نه لیکي سوله هغه وخت راتلی شي چې په حنفي فقه باندې دواړه خواوې عمل سره وکړي. قدر منوریدونکو دا د پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د دو پروګرامونو اوریدو تر بولم. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام خبريږي او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام واوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالو تبیم کوي، پنځم کې دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضرورت سلا سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن ام دمو موضوع چیرو ل آزادی رادیو سره وسی قدر من اوردونکو په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوا چوال چې اوس ځیر شو نس څلوېښت شپې څه بیوتلې وسې ځیر شو دغه نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله درېیم اسلره مې شپه دو املا به پرته لاس به راتلم نه لاس به پرغله دا لاس به وکړو سې داس نه مې بورات دې دا غځ خپل ځون ته داس نه کار چې ویش کوي
ته خېګم
یو نور بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
تبه کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس جنا تک شنو په پرسیږي سې شین شپې وینې منډو سا وکړو چاوینه تیس وینه وکړې توش دا مشکل کې ده
ترې نمبر توې
رحیمه
ته چا سره بستری دلته
زوی سره مې
دره توې په زوی دې څه سوي دي
ترې عملې په باندې راغلي سس سوي خي
دا چې بیرون ګرځې ته څه یو راهوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غونډه بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غونډه ما خو یوان د بیا د یو شپه خلاص بیر ته وزي باندې باسي
کوټه م څنګه دی خې دې کتو دی
کوټی یخې د بخاری می یخې ده بخاری می یخې
د ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځینو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو سالور تبه کوي پینځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبه کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اتبم زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتینام نه
دلته چا سره بستري
زويسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل تو خیدا پیزه بندیده ریزه شی کرده تک شین شا شودی خاله لپس کهی که والا او تو خیدا دیر
هلتا چی بیستر سوی کنه اوس وضعیتی مخ پکه که دوده که چنگه
او دیر او نور وضعیت دیر خرابانن چیده دیر خده
لکلیو او باندوس خه بیداس کسان هم د خپل ماشمانو د درملن لپاره خار تر زی چی دلته د شپې تیرول لپاره زای نه لري بی کسی بی وسی نه بلدی سړه هوا هغه څه دی چی د دوستونز څو برابر زیات وی اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملن لپاره راوستلی وای نشدی دی چې د خپل هم د یخنی لامل سینه بغل شي
فرقی نه دی اسو وای چې خسو وای دی خو چې دا غو او خمه خسوره به دوی کی ای مریضی کی سینه بغل شي وته چې سینه بغل شو خدا غو میګوی چې عین خو به خرڅای وی سوره وی پلیاره کې دا تکلیف وی بیا تل دخلاول وی بیا اکسرا وغوړي کیس وغوړي دا ته بیا نه نه عین انده ضرورت خو میګوی فزوب خو خو فزوب سوره دای خو یخته د جمعات کو خو سوره ودا بستر ته ملس نه ورسه د پجمعات کو خو داسه نه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینا بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه د هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د پنځو کالو نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلې چې مثلا په افغانستان کې په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري دوبی کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسالات او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بل اخر د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خې د ټولو ملینو د 15 کال نخکته ما شمار کې د ټولو ملینو شلو نه تر 10% پورې همدغه سينو بغل تشکیلي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خورځوکی او نور عوامل دي چې د ملینو بایس کې
کله چې مو شوم په سينو بغل اخته کیږي د څه ډول نخې نخانی
د سينو بغل لومړی نه خاصه ده هغه تو خیره د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي یا ټیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوین وو دا د سینه بغل د شدیدو عامل دی هر څومره چې سینه بغل شدیدی کې بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خنی او ماشوم خوابالو ده او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسی د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېری اسانې لارې دي اول واکسینونه د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوکو دغه ستریپټوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغي او لامل ده په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي نو کچیر ته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي او بل دا چې د نور واکسینونو تطبیق په خپل وخت ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او دو ورکول تر دو کال پورې دوام ورکول شي د ټول ماشومان لپاره د خاطر خده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته ټول ویتامینونه شته د ماشوم د مړخ سبب کیږي په دوی کې د سه مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي بل خبر دا ده چې ماشوم ته خه تغذی خه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځله او په زمن کې د سون د مواد د هغه سون مواد چې هغه ډیر بی کیفیت دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي داغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل کا جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکون ته ورولل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډیر ښه خبره ده چې دغه ماشومان ته به اول کنټرول شي د دوی د کور هوا باید تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي خصوصا که دا شیرخواره دی یعنی د مور شیدې خوري د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسب تداوی ورته ورکړل شي
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک پیاچي او د ته ورته نورې درملنه په دې کې تاسو څه وایي
ګوري بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي هغوی ته مثلا ګرمې شودي ګرمې شیدې ورکول کېږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کېږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کېږي کنه، لکه د ګل خاتمې جوشانده، یا مثلا دوی ته ډېر اوبلن ګرم خواړه ورکول کېږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کېږي، کوټه د دوی ګرمېږي. دا دا ښې خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک ښودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل، حالت نور هم خرابوي. ته بیایي
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي.
حتمی ده، حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د دې چې خدای نه خواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو میدان ته ستړي مشي. زه اکرام الله اکرامیم او د دې ونې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د فوټبال غورلیک سیالۍ پیل شوې دي. نن بسپین غر بازان او موچهای امو یو د بل په وړاندې سیالي کوي. دا هم اوري چې د افغانستان د بایسکل زغلونې فدراسیون وایي ملي لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو د پیدا کېدو په هدف باندې د بایسکل زغلونې سیالۍ پیل کړي. او یو جالب مطلب دا لرو چې د هندستان د کرکټ یو تن ورزشکار د مسلکي کرکټ د زده کړې لپاره آن خپل کور پریښی و، خو اوس یې زیات خوبونه رښتیا شوي دي. که وخت نور مطالب به هم په دې خپرونه کې درته اخبارو کو، خو د خپرونې په پیل کې به تازه ورزشي پیښې اورو. ناجیه ساپۍ را سره هم د اوس په سټډیو کې ده. ناجیه جانې مهرباني، که پیل د افغانستان د فوټبال د غورلیک له سیالیونه کې.
بله اکرام صاحب، پیل به له فوټبال وکړو. د افغانستان د فوټبال غورلیک سیالیو په دوام بنن د موچهای امو او سپینغر بازانو ترمنځ لوبه ترسره شي. د دې لوبې لپاره لسګونه مینوال هم راغلي. دا د غورلیک سیالیو دریمه لوبه ده. تر دې مخکې دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې اباسین سپی او طوفان حریرود لوبډلې سره مخ وې، چې طوفان حریرود یو د صفر په وړاندې لوبه وګټله. دویمه لوبه کې بیا شاهین اسمایی او میوند اتلان سره مخ شول، چې شاهین اسمایی 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د دغو سیالیو پرانیسته د پنجشنبه په ورځ ترسره شوه، چې د لوبې پرانیسته هم ډیره جالبه وه. کنسرټونه ترسره شول، تر څنګ د ولسمشر د لومړي مرستیال په ګډون ډیرو چارواکو برخه اخیستې وه. لسګونه مینوال راغلي وو. د غلوبې به شاوخوا دوونه دوام وکړي. تاسو ته پته ده چې د غلوبې کال کې یو ځل ترسره کیږي. تیر کال هم د غلوبې ترسره شوې. د تم پړو سیالیو اتلولي طوفان حریرود خپل کړی و. او سا کال به وګورو چې د غلوبو اتلولي کومه لوبډله خپل بي. رزوس کرکټ ته له استرالیا سره د ټیسټ پلان شوی لوبه ځنډول شوی. د استرالیا کرکټ بورډ د لوبې د ځنډیدو اصلي علت د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي په ګوته کړی. دا لوبه د 2020 کال د دسمبر په میاشت کې پلان شوی و. د استرالیا کرکټ بورډ دا اعلان له هغه وروسته وکړ چې د نیوزیلند د کرکټ لوبډلې د کورونا وایروس له امله د 2021 کال د جنوري په میاشت کې استرالیا ته د لوبو لپاره له ورتګ ډډه وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله لري چې دا لوبه بیا پلان شي او افغانستان له استرالیا سره د ټیسټ سیالي وکړي. د یادونې ده چې افغانستان په 2019 کال کې د ټیسټ لوبو درجه واخیسته او تر دې دمه یې 4 ټیسټ لوبې کړې دي، چې له بنګلاديش او ایرلند څخه یې ګټلې او ویسټ انډیز او هند ته یې بایللې ده. اوس هم آی پی ایل ته راځو. د هندوستان د آی پی ایل سیالیو په 14مه لوبه کې نن د دوو لوبډلو رایل چیلنجرز بنگلور او ممبئی انډینز ترمنس لوبه تر سره کیږي. د تیر شپې په لوبه کې د ریکارډ جوړولو یو لوبه تر سره شو چې کینگز 11 پنجاب او راجستان رایلز 224 هدف وټاکه چې دا په روانو سیالیو کې تر ټولو لوی هدف دی. خو جالبه ای دا چې راجستان رایل د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره شلم اور کې په دریم بال هدف پوره کړ او لوبه وګټله. که څه هم په لومړي سر کې دا فکر نه کېده چې لوبه به وګټي، خو د دغه لوبډلې لوبغاړی سین سین په ډېرې غوره توپهنې سره راجستان رایل ستواني د چې لوبه وګټي. نوموړي په 22 توپونو 15 اتیا منډې وکړې.
ډیره مننه نجیا جانی کور مودان. درنو اوریدونکو وړاندې مهم واوریدل چې په کابل کې د افغانستان د فوټبال غوړه لیگ سیالۍ پیل شوې دي. د نورو کلونو په پرتله سږ کال په دې سیالیو کې د خزینه لیدونکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. زما همکار لیمه حدید سیالیو ته تللی و او د څو خزینه مینوالو سره خبرې کړې دي.
نوم می هدیه ده او دلته یو متعلم یم چې راغلی یم غواړم چې د افغانستان لګ لګ تیمونه وګورم چې سره لګ آشنا شمه. او زما د خوښي تیم چې دی سیمور غلبورس دی او راغلی یم غواړم چې له نږدې وګورم او د ارزو ورته کوم چې برنده شي او وګټي.
څومره وخت کېږي چې دلته راځي؟ آیا تیر کلونه کې راغلی وې دلته؟
نه، دا زما لومړی ځل دی چې دلته راغلی یم او ډېر مې خوښیږي چې بار بار راشم. نو یو صلح دې پیدا د لپاره هیله مند یم چې افغانان په آرامي سره ژوندو کې اول تراسي او لنزین او ګوري نه له تلویزیون له پردې له شانه. نو زما دغه یو هیله وه چې دغه فراشم لنزدې وګورم.
نو مې سمیرا د شپږم سیم په ټولګي دغه یم. زه دلته دغه لپاره راغلی یم چې خپل تیم تشویق کړم او زه ارزو لرم چې د صلح راسي مونږ په دغه کې مونږ شه په ازادي او خپل یو ځای ته لاړ شو. یو ځای ته لاړ شو چې خپله په دغه کې نو داسې نه چې مونږ دغه ولړو چې یا یو شی ونسی یا یو انتیاري یو شی ونسی. مونږ ډیره پریشان یو. مونږ دا ارزو لرو چې صلح راسي مونږ په دغه کې. زه دغه لپاره راغلی یم چې خپل تیم دغه وکړم.
دمونم سیمین دا زه دلته کار نکوم. زه له بهر نه راغلی ما سیجان کې ځوان کوم. دلته راغلم د فامیل او د بعضو کارو لپاره. نن څنګه چې وامل دا یو فکر ته مسابقه ده د ما دا یو ارزو په ځوان کې چې زه راسم دا مسابقه لنزدې وګورم. ما د ټول تیمونه یو شان دي. ټول ما زه کوم خاص تیم لپاره نه یم راغلی. زه فقط څنګه زه دوی ته ګورم ما ته د ډېر خوشحالي ځای ده. وخت دوی ګورم چې شکر د دونه ایمن وطن دونه یعنی کولی ځوانان دونه کولی چې دا لوبې مخکې ویسي دا د ما ته ډېر لوی افتخار ده.
د افغانستان د فوټبال غوړه لیگ سیالیو کې خزینه مینوالی وی جیسوال هغه هندی کرکټر چې د مسلکی کرکټ د زده کړې لپاره آن خپل کور پرې خاوه. دی نګدی اته کاله بزان سخت تیر کړی. لوګ وطن دی وزغملاو له کوره سلګونه کیلومتر لري د هندستان په ممبئی ښار کې د کرکټ زده کړې وکړي. اوس د جیسوال خوبونه رښتیا شوي. د اوس د هندستان د کرکټ په آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز د لوبډلې برخه ده. زما همکار ډیوی نادر د یاش سوی جیسوال ژوند ته کتنه کړي.
اتلس کلن جیسوال د هندستان د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز په لوبډله کې لوبیږي. د ده لوبډلې تیر شپه کینگز 11 پنجاب لوبډلې ته ریکارډ جوړونکي ماته ورکړه. راجستان رایلز لوبډلې د 224 هدف په پوره کېدو دې سیالیو کې ریکارډ جوړ کړ. ښاغلی جیسوال ته که څه هم تر دې دمه په سیالیو کې د لوبېدو اجازه نه ده ورکړل شوې، خو ښایي دا د نوموړي لپاره د خوب لیدل و چې دی دې د آی پی ایل سیالیو برخه وو. وسی جیسوال کلونه وړاندې د یو مسلکی کرکټر کېدو په هیله خپل سیمه اتر پردیش ایالات چې د هندستان یو لری پرته سیمه بلل کیږي پری خودا او د کورنۍ لغړو لری ممبئی ته مسافر شو. هغه مهال لسکلن جیسوال ژمنه وکړه چې ممبئی کې به خپل ارمان ته د رسیدو ټول لګخ په خپل کوي. د قسم هم وکړ چې تر هغه به خپل مور او پلار د لیدو لپاره کور ته ستون نشي چې تر سوې ستر لاسه کړی نیوي. هغه ممبئی ته لاړ او ټول ورځ به حالتا په مشهور لوبغالی آزاد میدان کې د توپخانی په برخه کې بیلابیل تخنیکونه زده کول او تمرین به یې کاوه.
په دغه 25 جری بستر میدان کې د کرکټ ګن شمیر لوبغاړي او د هند وتل لوبغاړي سچن ټندوکر او وسنۍ اوپنر پریتوی شاه هم له همدغه لوبغالي زلیدلی او نوم یې ګټلی دی. د پیسو ګټلو او د سرپنا پیدا کولو لپاره به خاغلی جیسوال د شیدو او مستو خرڅولو یا د لبنیاتو په یوه دوکان کې کار کاوه. خو له دې هټۍ ځکه وشړل شو چې د ورځې به کرکټ دومره ستړی کړی و چې سختن به سم کار نه شوی ترې اخیستلی. جیسوال وایي د لوبغالي ترڅنګ کېږدۍ کې اوسېدل ورته ګټور وو، د دې لپاره چې خپله ګټه وټه زیاته کړي او د هغه د شتمنې لوبډلې ملګري یې پرې خبر نه شي. جیسوال به د ځینو مذهبي مراسمو پر مهال په لارو کوڅو کې خواړه خرڅول، خو بیا هم د دومره څه نه شوی ګټلی چې بس یې شي. کله کله به په وږي نس ویده کېده. په خوړو کې به یې دال، وریژي، وچه ډوډۍ او کچالو وو، او یوازې د یکشنبې په ورځ به یې که د چرغ غوښه وخوړه. خو بیا به داسې وختونه هم وو چې زړه به یې په ډېر شدت د مور غېږ ترې غوښتله. هغه مور چې له ده شاوخوا 1500 کیلومتره لرې وه، د 19 کلنو په نړیوال جام کې تر ځلېدو وروسته راجستان رایلز هغه سره د 250,000 پاونډ په ارزښت قرارداد وکړ چې شاوخوا 240 لکه هندۍ روپۍ کېږي. اوس نو د دغه لوبغاړي بل ستر ارمان دا دی چې په نړیوالو سیالیو کې د هندوستان د لوبډلې برخه واوسي. هغه ارمان چې ښایي د هندوستان په سلګونو میلیونی نفوس کې زیات شمېر لوبغاړي ولري. خو آی پی ایل د ښاغلي جیسوال لپاره ښایي د لوړېدو یوه ښه زینه واوسي.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د پیدا کېدو په هدف د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل کړي. دا چې دغه سیالۍ کوم ډول ترسره کیږي، نوري کومې سیالۍ په لاره دي، یو شمېر نور، د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مرستیال وارس امینی ازادي راډیو ته وویل.
موږ چې تقریبا دوه ورځې مخکې شنبې ورځ یو مسابقه وه د آزاد سبک یا بی ام ایکس، هغه کې تقریبا 2 نفر د هرات او کابل نه اشتراک کړو، چې په آخر کې 5 نفره د ملي ټیم لپاره څلور د ښځینه او 2 د ښځینه په ټیم کې راغی، چې په آخر کې هغوی ته تقریبا حکم قهرمانی مډال او نور امکانات چې د فدراسیون لخوا نه دې مسابقه د ادب دی، چې هغه بهترین چهره سی دي، کوم چې ښه درخشش لري، کوي چې ملي مسابقات یا بین المللي مسابقات آماده دي، هغوی موږ وپېژنو چې څوک دي، څونه پرې دي، چې هغوی کوم مسابقات چې راځي یا کوم دعوتنامه چې موږ ته راځي، دوی معرفي کارته چې د افغانستان په نوم یا افغانستان هغه بیرغ چې دي هلته اوچت کړي او افغانستان ته یو تصور یو راوړي ځان. موږ نور مسابقات چې دي د جریان لري، اول 2 اکتوبر چې دي د بامیان کې مسابقات دي کویسان په بخش کې، او بعد دې هم یو تور امکانات لري د دې خبر شوې دي یو شخصي کمپنی سره هغوی غواړي یو موږ تقریبا 2-3 ولایتونو موږ کوي لاړ سالته د پیس کاپ په نامه یا کوم سیستم چې موږ اوس جریان لري موږ اما انګي هغوی سره هغوی که پاس شو بیا یو مسابقه دي چې د تور هغه یو نوم بیا ورته هغه کو چې نوم انتخاب شي د هغو په اساس بیا ورزشکاران کوي چې په هغه ورزش کې هغو مسابقات کې اشتراک وکړي، د هغو نه بعد بیا یو مسابقه د بامیان کې ان شاء الله که ژوندۍ وای یو مسابقه په غزنی کې ان شاء الله برگزار کیږي. د یموک برنامه د سې جریان لري، خو د سې یو پرتې دوی نه اتصالات کمپنی سره یموک تفاهم نامه جریان لري که خدای وغواړي چې هغه سره مو امکانات هغه موږ ته امکانات ورکړي درې مسابقه دغه هم کوي موږ برگزار کوو.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مرستیال وارس امینی و درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی رازی جی دلی لحظہ تا تاپ کی زمندلی ماپ کی چورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑ